سلامونه او ستړي مسې وخت د ګرمي 12 بجې شوې نن د خالي ورځ د 2019 میلادي کال د نومبر 13 نیټه ده د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزاب الحی کاکړ او مجید بابر هرکلی کوو د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان په اړه رپورټونه درته لرو دوه نیمای کې درته 19 پروګرام د رنگونو نړۍ هم وړاندې کوو په پیل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه دروړي
تړي مشهډم به له مشال د خبرونو سره ټکی د اسلام آباد های کورټ یو مذهبي ګوند لخوا د احتجاجي ناستې ختمولو حکم کړی دی. مولانا سمیع الحق وايي قبایلی سیمې دي زر تر دره خیبر پښتونخوا سره زم کړل شي. د کوسوو اپوزیشن غړو ته د قید سزا ورکړل شوې ده. مشال د خبرونو تفصیل د اسلام آباد های کورټ له حکم رښتو نن د خالی پورس هم په فیض آباد کې د مذهبي ډلو احتجاجي ناشته دوام لري. های کورټ پرون انتظامیه ته حکم ورکړی و چې د مذهبي ډلو احتجاج کوونکي دي تر نن پورې له دې ځایه پاسوي. د عدالت د حکم نه پس انتظامی چارواکو بېګا شپې له شپږ بجو پورې دوی ته وخت ورکړ او د مذاکراتو یې ورته وویل. خو د درنې مشر مولانا خادم حسین رضوی له مذاکراتو انکار وکړ او وویل چې د دوی تر غوښتنو پورې پوره کېدو پورې دوی د احتجاج جاری ساتي. د دوی غوښتنه ده چې حکومت د پارلیمان د غړو د سوګند اخیستو په طریقې کار کې بدلون کړی نو باید چې د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد د خپلې سوکۍ څخه لری کړل شي. د جمعیت علماء اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق وايي قبایلی سیمې دې زر تر دره خیبر پښتونخوا سره زم کړل شي. تیر ورځ د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي کې د یاد ګوند لخوا جوړ کړل شوی عوامي جلسې ته د وینا پر مهال سمیع الحق زیاته کړه
دا تور قوانین د پټه د پرچینی هغه دی فورن لري کړی شي په دې قوانین سره تاسو حق تلفي کیږي او اویا کال او شو چې قبایل سره دغه سلوک روان دی. حقیقت کې قبایل غلامان ساتري دي سپوره او نور ملک آزاد کړي نو دا د ازادۍ جنگ دی ومن او ما د ډیر تکلیف پدې راشي چې خلک وایي چې دا علاقه غیر ده دا غیر خبره کون توهین دی.
کسو هم یو شمیر ګوندونه قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د زم کولو په حق کې دي خو ځینې ګوندونه او قبایلي مشران د دې دریض خلاف دي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ولس او حکومت دواړه ردوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمد زئی وزیر او قام بیړنۍ جرګه هم کړې.
ټول احمدزئی وزیر چې دی هغه پلین جرکاوه او هغې دې شي نفي وکړه ښځو کې بالکل امن ده بلکې حکومت ده بالکل اسټبلش ده پاک آرمی شته ده نندي واده اسټبلش ده پولیټیکل ایډمنسټریشن خپله چار کوي او خلک چې ده هغه هم دلته خپلې چارې ته روسي او د حکیم حضار چې سیاسم ده بالکل بیسلس ده او دې کې څه حقیقت نشته.
سوره د مخکې ځینو رسنو نشریاتي ادارو داسې خبرونه خپاره کړي وو چې پکې ویل شوي وو په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو متوازی حکومت چلیږي. د خیبر پښتونخوا د ایډز ناروغۍ د کنټرول اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ ایډز د ناروغو شمیر 3400 نه زیات شوی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم تیر ورځ په پیښور کې یوې خبري غونډې ته د بنا پر مهال وویل چې په صوبه کې د دغې ناروغۍ د اغېزمنو غیر رجسټر کسانو شمیره د 100,000 هم زیاته ده خو خلک د روایاتو او شرم له وجې ځانونه نه رجسټر کوي او د ضروري معاینو او علاج نه ډډه کوي. ډاکټر کلیم زیاته کړه چې دا مهال په صوبه کې د دې ناروغۍ په اړه دوه مرکزونه دي خو وایي 15 نور مرکزونه به جوړوي. په کوسوو کې یو عدالت د یو پارلیماني غړي په شمول د اپوزیشن سره تعلق لرونکو څلور غړو ته د قید سزا ورولې ده. د غړو ته دا سزا تیر کال په سرخار پسینا کې د پارلیمان په ودانۍ په بریدونو کې د برخه اخیستو په جرم کې ورکړل شوې ده. عدالت د کسانو ته د دوه کالونو تر اتو کالو پورې د بند سزا ورکړه. تیر کال د اګست میاشتې په څلورمه نیټه د پارلیمان په ودانۍ یو راکټ پروپل ګرنیټ توغول شوی و. په دغه برید کې هیڅ څوک هم ژوبل شوي نه وو. چارواکو دغې حملې ته یوه ترهګري د پیښه ویلې وه. د اپوزیشن ګوند سره تعلق لرونکي د پارلیمان غړي فریشر کراسنیګي ته د اتو کالو د قید سزا اورول شوې ده. د دې سزا په اړه کراسنیګي په خپل فیسبوک پاڼه په خپل رد عمل کې لیکلي دي چې زر یا پس د دې ناانصافۍ او هغه مجرمان چا چې د دې جعلي مقدمې حکم کړی و احتساب به د قانون او تاریخ په وړاندې کیږي. د جارجیا داخله وزارت وایي چې په پاریس کې د پخوانی شوروي اتحاد سره تعلق لرونکي شپږ ویشت کسان د نقب زنۍ قلنګ او د مجرمینو ډلو د غړو په تور نیول شوي دي. تېره ورځ د یاد وزارت لخوا جاري کړل شوي بیان کې ویل شوي چې دغه مشکوک کسان د هغو مجرمینو د ډلو غړي دي چې په فرانس کې فعالیت کوي او د دوی ګرفتارۍ د فرانس د پولیسو او په پاریس کې د جارجیا د سفارت د چارواکو لخوا په ګډو عملیاتو کې شوي دي. وزارت یادوي چې د قانون نافذونکو ادارو چارواکو په دې عملیاتو کې ډېرې زیاتې نقدې پیسې، وسلې، نقابونه، جعلي اسناد، غلا شوي ګاډي او داسې آلی چې نقب ځینی پرې کېږي هم برآمد کړي دي. د داخله وزارت چارواکي وایي چې په نیول شوو کې د جارجیا سره د تعلق لرونکو په شمول د مجرمینو د ډلو پنځه مشران او شپږ ښځې هم شامل دي. او وروستۍ خبره دا چې په روس کې د امریکا سفیر وایي چې د بهرنۍ میډیا په اړه د روس لخوا نوي قوانین د امریکا لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. سفیر جان هینسمن دا خبره تېره ورځ په ماسکو کې د آزاد اروپا او امریکا غږ د بیورو دفتر د دورې پر مهال وکړه. هینسمن په دغه موقع زیاته کړه چې زه دې دفتر ته ځکه راغلی یم چې موږ امریکایان په دې باور یو چې د یو پیاوړي او کامیاب جمهوري نظام لپاره د میډیا ازادي او شفافیت ډېر مهم دی او د بیان ازادي هم په دې برخه کې راځي. هینسمن وویل چې دې لوجې موږ په سفارت کې د دې په اړه ډېر فکرمند یو او موږ په روسي پارلمان کې د دې قوانینو د هغه مسودې تیاری سارو چې ډېر په احتیاط لیکل کېږي. هینسمن زیاته کړه چې د دې قوانینو په اړه روس که هر څومره وایي چې دا یې په امریکا کې د روسي حکومتي ټلویزیون چینل رشیا ټوډے خلاف د امریکایي قوانینو پر د عمل کې کړی دی، خو دا بالکل د هغه قوانینو سره هیڅ مماثلت نه لري. د مشال خبرونو
خبرونه مجید بابر وړاندې کړل. د پاکستان حکومت د تیکل بایک یا رسول الله ته لس ورځ وبخښي له لس ورځو روانې ناستې د ختمولو لپاره څلور ساعته نور وخت ورکړی دی. په خبر ایجنسی کې د فاټا استاتو په اړه جوړې شوې غونډه کې د فاټا په خبر پښتونخوا کې د ګډولو غوښتنه شوې ده.
میں بہت درد مندی کے ساتھ
اخلم کم حق اسلام آباد خلق کو تحصیل دے، کم حق دے نواز شریف بچوں تحصیل دے، کم حق دے زرداری بچوں تحصیل دے.
وښی په منځ کې څه غلطي وسوله بخښنه غواړو. په هغه باندې او په پای کې ونیس پروګرام د رنگونو نړۍ وړاندې کوم چې د هالیوډ د راتلونکي فلم دی پوسټ فالم معلومات ورکوم.
Do you have the papers?
Not yet.
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon.
یوشمیر نو رپورټونه لرو د مشالې د سروسه. د پاکستان حکومت د تریکې لبایکیا رسول الله احتجاج کوونکو ته څلورویشت ساعته نور وخت ورکړی چې خپله درنه ختمه کړي. دغه نوی الټیمیټم یا ضرب الاجد د داخله چارو وزیر احسن اقبال نن ورکړی. دغه تریک له تیرو یوولس ورځو راهیسې په انتخابي حلف کې په مبینه توګه د ختمې نبوت په اړه د بدلون پر ضد احتجاج کوي، خو حکومت ویلي چې دا یوه دفتري غلطي وه چې اوس سمه کړل شوې ده. په دې اړه نور حال له اسلام آباد سراج صحیح راکوي.
د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د تحریکی لبیک یا رسول الله درنی ورکوونکو ته د اسلام آباد های کورټ لخوا د نن خالی ورځې پورې د پاسېدو د حکم وروستو د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې د درنه ورکوونکو ته نور څلورش غنټې ساته وخت ورکوي چې دا معامله په سمه توګه هوار شي. یاد لري چې د یوولس ورځو راهیسې د تحریک لبیک یا رسول الله درنه په اسلام آباد فیض آباد سیمه کې روانه ده او د لاهور، پینډی، اسلام آباد او مری اړخته ټولې لارې تړل شوي او د امنیت وزیر ټینګ ساتلو لپاره د اف سی او پولیس ځوانان ځای په ځای کړی شوي. له دې وړاندې د جمعې په ماسخوتن ناوخته د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال خبري کانفرنس کې ویلي وو چې اوس د عدالت لخوا حکم هم راغلی، نو باید چې دا خلک له دې ځای خپل درنه ختمه کړي. د نوموړي وینا وه چې د کومې مسلې پر ضد دوی درنه ورکوي هغه پارلیمان په خپل اصل ځانګړي پر ځای کړي، د کوم وروسته چې د دوی د احتجاج څخه جواز نه جوړیږي او که دوی خالی د ورځې پوری لدی ځای پانسې دل نو حکومت په د عدالت په حکم باندې عمل درآمد شروع کړی چې د تاوان ذمہار به دا درنه ورکوونکي وي. نو موري زیاته کړه،
مې بہت درد مندی کے ساتھ اس احتجاج کی قیادت سے اپیل کرتا ہوں.
دی وای ز پډیر درد مندی سره د احتجاج کوونکو مشر والے تخواس کوم چې تاسو کوم دریز وو پاغه باندې تاسو خپل احتجاج ریکارډ کړو. د دې موضوع حساسیت د ختم نبوت په حواله چې د قام کوم جذبات وو د هغه تاسو نمائندگی وکړه. په کوم خبر چې تاسو ته اندېښنې وي پاغه باندې د پاکستان پارلیمان ډیر زیاته قانون سازی وکړه. نه یوازې دا چې هغه حلفنامې په اصل شکل کې بحال کړه، بلکې د قانون وفاقی وزیر زید حامد د ټولو ګوندونو سره خبرې وکړې او دغه قانون یې د تل لپاره موثر کړو.
اس قانون کو ہمیشہ کے لیے موثر کر دیا.
ددی ترسنگ دے اسلام آباد ہائی کورٹ پرند جمعے پورز انتظامیہ تا حکم ورکڑے ہو چی دا مذہبی ڈلو احتجاج کون کی ترد شمبی ورزی پوری لدے زائی پاسوی دا کمی رستو چی انتظامیہ دا بیگاش پیلس بجی پوری دوی تا وقت ورکڑو او د مذاکراتو یې ورته وویل. خو د درنې مشر مولانا خادم حسین رضوی له مذاکراتو انکار وکړو او وی ویل چې د دوی تر غوښتنو پورې کېدو به دوی د احتجاج جاری ساتي. د دوی غوښتنه ده چې حکومت د پارلیمان د غړیو د سوګن اغستو په طریقه کار کې بدلون کړي. نو باید چې د قانون او انصاف وفاقي وزیر زید حامد او د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناء الله د خپلې چوکۍ څخه لر کړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون د خبر ایجنسی په لوګه کې د جمعیت العلماء اسلام سمیع الحق ډلې د فتا د اصلاحات په لټ کې د وی غونډې تابع کړې وای چې د دې ډلې مرکزی مشر مولانا سمیع الحق په کې د سیار ختمولو او فتا په خبر پښتونخوا د شاملولو غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې له خبر ایجنسی د کامی اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی او د عوامي نشر ګوند ځای مشر شاه حسین شنواری هم ګډون وکړ. دوی ویل چې د ستاینه کوي چې دیني عالمان هم د سیار ختمولو لپاره راپورته شوي او غواړي فتا دې په خبر پښتونخوا صبح کړه سي. تفصیل د فرهاد شنواری په رپورت کې.
د جمعې په ورځ د خیبر جنسۍ په لوړګي کې د جمعیت علما اسلام سین ډلې لخوا را جوړه شوې غونډه کې د دغه ډلې مرکزی مشر مولانا سمیع الحق په خپل وینا کې وویل چې د اف سی آر تور قوانین دې له منځه یوړل شي، فاټا د خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي او قبایلي ولس ته دې هم د نورو پاکستانی وګړو په څیر حقوق ورکړل شي.
دا تور قوانین دا فاٹا دا پارچری اگر دی فوراً لڑے کرے کی پدی قوانین سر ساس و حق تلفی کی گی لو اویا کالا اوشو جی قبائل سر دیگر سلو گرمان دے حقیقت کی قبائل غلامان ساتری دیو سب پورے اور نور ملک آزاد کرے نو دا دا آزادی جنگ دے دیوین اول آواز جمعیت علماء اسلام دا پیخور نو جد کرے چی دا تور قوانین دی ختم کی او قبائل تر آغا حقوق ورکے کی جی کم پختنوں دا حاصل لی کم پنجابیانوں دا حاصل لی سندھیانوں دا بلوچستانیانوں دا حاصل لی اور ماں تو ڈیر تکلیف پدیر رسی کہ خلق بنچ دا علاقہ غیر دا دا غیر خبر کون توہین دے
په دې محل د خبر جنسینا د کمی اسمبلی غړي شاجی ګل پر دې په خپل خبرو کې وویل
زه تاسو هغه حق واخلم چې کم حق د اسلام آباد خلکو ته حاصل دي، کم حق د نوشری بچو ته حاصل دي، کم حق د زرداری بچو ته حاصل دي، کم حق عمران خان ته حاصل دي، کم حق فضل الرحمن د پډی خان کې حاصل دي، چې مغه حق ز تاسو له واخلم هغه حق ده چې هغه مونگ دے خیبر پختون خاص رہے ہو دے کے دل دی.
په دې غونډه کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر جنسۍ مشر شاه حسین شینواری هم شریک شو او دوی وویل
د عوامي نېشنل پارټۍ د وخت سره دا منشور دی چې قبایل د پښتونخوا کې ځم کړی شي او دا آواز چې څوک اوچتایي مونږ له خپل مشر دا اجازت را کړی دی هر څوک چې په پښتونخوا کې د زم کولو خبره کا عوامي نسل پارټۍ به یې په شا باندې ولیاړی.
په دې وروستو کې په خیبر او نورو قبایلي جنسیو کې سیاسي هلې ځلې توندې شوې دي او د سیاسي ګوندونو مشران په خپلو غونډو کې د فتا د اصلاحاتو په موضوع ویناګانې کوي او زیاتره سیاسي ګوندونه غواړي فتا د په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي، خو بیا یوازې جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامی ګوند د دې مخالفت کوي او دوی د قبایلو لپاره د ځان له صوبې غوښتنه کوي او دغه دریز هم وړاندې کړی چې د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون لپاره د ریفرندم وکړی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د جنوبی وزیرستان د مدزی وزیر قبیله مشرانو هغه رپورټونه رد کړي چې په وانه کې وسلوال طالبان فعال سوي دي. پرون په وانه کې په سوي خبري غونډه کې دغو مشرانو وویل چې په وانه کې هیڅ متوازی حکومت نشته. څو ورځې لمخه په ځینو مطبوعاتو کې دا خبر خپور شوی و چې وسلوال طالبان په وانه کې بیرته فعال سوي او هلته یې د یو پمفلټ له لارې پر موسیقي او د ښځو په یوازې ګرځېدو بندیز لګولی دی. په دې اړه نور تفصیل له ډیر اسماعیل خانه سیلاب مسعود راکوي.
پرون د جمعې په ورځ د سولي وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د احمدزی وزیر قبایلیانو مشرانو ملکانو او عالمانو په یوې بیړوندۍ مطبوعاتي غونډې کښې دغه خبر په سختو ټکو کښې غندنه وکړله چې کوم ځنې مطبوعاتي ادارو خور کړی و. دغو قبایلیانو واضحه کړه چې په واڼه کښې د یو ریاست پاکستان حکومت مضبوط گرفت دی. دلته د طالبانو متوازی حکومت او نه بل رټلی تنظیم وجود شته دی. دوی دا هم زیاته کړه چې دلته مثالی امن قایم دی، خو ځینې نشریاتي ادارو او اخبارونو داسې رپورټونه خوره کړي دي چې له مخې یې د واڼه د اوسېدونکو زړونه خوږ او په دغې رنګ حرکت د میژه امن ثبوتش کولو ناکامه هڅه ده. د دغې مطبوعاتي غونډې وجه څه وه؟ دغه پوښتنه مې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک نه وکړه، هغوی په دا رنګ ځواب راکا.
په هغې سلسله کښې نن ټول احمدزی وزیر چې دی هغې پرین جرکاوه او هغې د شي نفي وکړه. ښځو کښې بالکل امن ده، ښځو کښې حکومت ده، بالکل اسټبلش ده، پاک آرمي شته، د نمایندې وزیر اسټبلش ده، پولیټیکل ادمنسٹریشن خپله چار کوي او خلک چې ده هغه هم دلته خپلې چارې روسي او د حکیم حوار چې شاشن ده بالکل بیسلس ده او د کښې حقیقت نشته.
په واڼه کښې د امن کمیټې د وجود د خورې کړې شوې خبر پاڼې او د مطبوعاتي غونډې په باره کښې د مخشني سفیر او تجزیه کار ایاز وزیر خبرو ته هم غوږ کښېږدی.
طالبان پمفلیټ شروع شوی و، دا حقیقت دا اوس په واڼه کښې پرېس کانفرنس په دا سلسله کښې د هغه ځي د وزیر ملکونه معتبرونه عالمونه کړی دی. مو یقین دی چې دوی هم صحیح خبرې کړي وي، خو بهرحال د واڼه ماشاء الله بالکل په رښتیا سره امن دی. چې واڼه کښې بد امني ځکه نشته چې د ګورنمنټ سره اګریمنټ څه شوی دی په 2007 کښې، د هغه مطابق کا طالب دی ها لوکل وزیر دی او نور کا کوم دی هغه ظاهره خبره وزیر کوم دی.
یاده دې وي چې په واڼه کښې د طالبانو له طرفه کومه خبر پاڼه خوره کړې شوې وه، په هغې کښې په موسیقي، اتڼ او د ښځیناوو په ګوښې وتل ګرځېدل باندې د بندیز امر ورکړی شوی و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیر اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کراچی کې د ترګرۍ مخنیوي محکمې سی ټی ډی ټیډي چارواکو دعوه کړې چې د لال شاه اسکندر کلندر په مزار د برید ملزم مرکزی ملزم یې د کراچۍ منګو پر سیمه کې نیولی دی. د ملزم پېژندګلوي د نادر علي په نوم سره سوې ده او د چارواکو نه چې د هغه له قبضې څخه وسله او چاودېدونکي مواد هم نیول سوي دي. د سیند په سیوان شریف کې د لال شاه عباس پر مزار سږ کال د فروری په میاشت کې برید سوی چې پکې تر اتیا زیات کسان وژل سوي وو. محمد عمران رپورټ راکوي.
د پولیسو ترهګرۍ مخنیوي محکمې یا سی ټی ډی چارواکو سره د رینجرز د مشرانو په کراچۍ کې یو خبري غونډې ته ویلي چې د نیولې شوي تن نه پلټنې شوې چې پکې د دوی د ډلې څنورو کسانو نومونه هم مخې ته راغلي. د سی ټی ډی مشر عامر فاروقي وویل چې د دغه کسانو تعلق د ډېره مراد جمالی، بلوچستان، د پنجاب روجهان او د سند بېلابېلو سیمو سره و. د کوم لپاره چې هڅې روانې دي چې ونیول شي، وسله والې ډلې داعش چې د سند صوبې لپاره کوم مشر ټاکلی و هغه په مستونګ کې وژل شوی دی.
چې له دې وړاندې چې په کوټه کې کمې پېښې کېدلې چې پکې د وکیلانو وژنه او د شانورانی په مزار برید دا هم دې ډلې کړې وې. ده دا هم وویل چې یو ملګری سید تقوا یې د سی ټی ډی کوټې سره په مقابله کې وژل شوی. نور کسان کم چې د ډېره مراد جمالی او روجهان سره تعلق ساتي د هغوی نمونه ټولو ادارو ته ورکړل شوي دي او د نیولو هڅې روانې دي.
امیر فاروقی ویل چې داعش او د دوی کسان په خپل دلته کوم عملیات نه کوي، د نورو ډلو سره په رابطو کې وي او په دې کې شامل زیاتره کسان د نورو ډلو نه راغلي چې پکې یو لویه شمېره د لشکری جنگ وی ډلې سره تعلق لري.
دا هم هغه خلک دي چې لومړی تعلق یې د لشکری جنگوي سره وو او بیا داعش ته راغلل. څنګه چې د دوی پیښې شروع شوې، لکه په کوټه کې د وکیلانو وجنه، د شانورانی مزار پیښه او بیا د لال شاه عباس قلندر په مزار برید، د دې هر څه وروستو چې د امنیتي ځواکونو کم عملیات شوي، په هغې کې دوی ته لوی زیان رسېدلی و. ځینې خلک چې ما وویل تښتېدلي دي، د هغوی شتون افغانستان اړخ ته ښودل کېږي.
د نیول شوي تن په اړه ویل شوي چې دا هم هغه تن دی چا چې ځانمرګي برید کوونکی تر مزاره رسولی و. د ذکر دا چې روان کال د فروری په 14 نیټه د سند صوبې په 7 سیمه کې د لال شاه عباس قلندر پر مزار ځانمرګي برید شوی و چې پکې له اتیا او زیات کسان وژل شوي وو. د دې پیښې ذمهواري وسله والې ډلې داعش منلې وه. د لال شاه عباس قلندر پر مزار د برید وروستو پاک افغان پوله هم شاوخوا یوه میاشت تړل شوې وه او د پاکستان فوج نوي عملیات د رد الفساد په نوم په ټول ملک کې پیل کړي وو، کوم چې لا تر دې دمه روان دي.
محمد عمران د بریستان چارواکي بیا وایي په تربت ښار کې د 15 نورو کسانو مړی موندلی چې په سر کې په ډزو وشتل شوی دی. دا په تیرو څو ورځو کې د خپل ډول دویمه پیښه ده. تر دې وړاندې ایران ته تلونکي 15 کسان وشتل شوي چې ټول د پنجاب صوبې وو. د پاکستان فوج دا کوي چې د دې پیښې په تړاو یې د پلتون پاله بسلوس ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ یو مهم قمندان وشړی دی، خو آزادو سرچینو د دې ادعا تصدیق نه دی کړی او نه هم بلوچستان لیبریشن فرنټ څه ویلی دی. ایوب ترین حال راکوي.
د ایران پل ته څیرمه د بلوچستان په تربت ولسوالۍ د مند په سیمه کې نن سهار لیویزو د نورو 15 کسانو مړې میندلې دي. څوک چې سم د لاسه د شناخت لپاره وروغتون ته رسولي، چیرې چې د درو شناخت د عثمان قادر، دانش علي او بابر منیر په نوم سوی دي. څوک چې د پنجاب ایالت د ګجرات اوسېدونکي دي، د دوو شناخت لا تردم ګړې پورې نه دی سوی. د ډاکټرانو په وینا چې ټوله کسان تېره شپه د وسلوالو له لوري په سر کې په ګولۍ وشتل سوي دي. بلخوا ته لیویزو او امنیتي سرتیرو د پیش پلټنه پیل کړې، خو تردم ګړې پورې څوک نه دی نیولې او نه هم دا څرګنده شوی ده چې وزل سوي خلک په ناقانونه توګه و ایران ته تلونکي وو یا هم په دغه سیمه کې مزدوري کوله. دلته خبره د یادونه ورده چې په تیرو درو ورځو کې دا دویمه پیښه ده په کوم کې چې د ناصرګندو وسلوالو له لوري د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي کسان وژل کیږي. ځکه چې د دې څخه له مخه د رواني میاشت په 15 نیټه د تربت په مند سیمه کې په یوه بله رامنځته سوې پیښه کې 15 ځوانان وژل شوي وو. څوک چې د کمشنر مکران ډیویژن بشیر بغلزی په وینا په ناقانونه توګه د ایران د لارې و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو. پر پیښه باندې د حکومت په ګډون سیاسي او مذهبي جماعتو نه یوازې سخته خواشنی څرګنده کړې وه، بلکې وروسته امنیتي سرتیرو په سیمه کې د مشکوکو کسانو د پلټنې کار په چټکۍ سره پیل کړی وو او تیره ورځ د بلوچ بلتون پاله ډلې بی ایل ایف یو مهم کمانډر وژلی وو. د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د ادارې آی ایس پی آر له لوري په یو بیان کې ویل شوي دي چې کمانډر یونس توکلی د پنجاب ایالت د هغه 15 کسانو په وژنه کې تورن وو، څوک چې په ناقانونه توګه و ایران ته روان وو. بلخوا د پاکستان د پلټنې مرکزي ادارې ایف آی ای په انساني کچا کې د تورونو کسانو په ضد عملیات پیل کړي دي او په تیرو دوو ورځو کې د پنجاب ایالت د بیلابیلو برخو څخه درې قاچاقبر نیولې دي. په کوټه کې د چارواکو لخوا ویل شوي دي چې په روان کال کې د ایران لخوا نږدې 900 هغه پاکستانیان نیول شوي او بیرته پاکستان ته شړل شوي دي، څوک چې په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو په هڅه کې وو. د ایف ای یو جکپوړي مامور د نوم د نه څرګندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې په دغه کې زیاتره کسان د پنجاب ایالت د منډي باودین، سیالکوټ او ګجرات اوسېدونکي دي. دلته خبره د یادونه ورده چې بلوچستان ایالت د ایران سره نږدې 900 کیلومتره اوږده سرحدي پوله لري. د چارواکو وینا چې د غرنۍ سیمې له امله د پنجاب ایالت سره تړاو لرونکي زیاتره ځوانان په ناقانونه توګه و اروپایي هیوادو ته د تلو لپاره همیش د تربت دغه غرنۍ او پټې لارې کاروي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
څنګه تاسو اوریدل، په بلوچ سیمو کې دغه ناامنۍ روانې دي او په عین حال کې د بلوچ ملتپاله ګوندونه نېشنل پارټي او بلوچستان نېشنل ګوند وایي چې صوبایي حکومت د بلوچستان د امنیتي او سیاسي ستونزې د حلولو لپاره څه رسمي سیاسي تګلاره نه لري، بلکې غواړي د دقت په ذریعه دا مسله حل کړي. خو حکومت بیا وایي چې د پرامنه بلوچستان تګلار لاندې 2000 وسلوالو ته معافي ورکړې. البته د بلتون پاله وسلوالو ډلو له مشرانو سره په خبرو کې ځینې قانوني خنډونه دي. په دې اړه ډېر پورته پام وکړي. په بلوچستان کې ځینې وسلوالو ډلو له پاکستانه د خپلواکۍ ترلاسه کولو لپاره وسلوالو مبارزه په 2018 کال کې هغه وخت پیل کړ چې کله د پوځي عملیاتو پر مهال د بلوڅو یو وتلی سیاستوال نواب اکبر بوکټي وغوښتل شو. په دې دوران کې فوج وسلوالو او عادي خلکو ته ځاني زیانونه رسېدلي. په سلګونو بلوڅان ورک کړل شوي چې پکې د لسګونو خراب مړي ترلاسه شوي. د کوټې په ګډون د بلوڅو په سیمه کې چاودنې شوي او لا هم هلته د امنیت وضع خرابه ده. که څه هم څه د پاسه یوې لسیزې په موده کې مرکزي حکومت د بلوچستان د مسلې د حل په خاطر مالی او ترقیاتي پروژې اعلان کړي او د پردیشاته د ځینو وسلوالو ډلو سره رابطې هم کړي، خو دا هڅې بې نتیجې پای ته رسېدلې دي. په دې لړ کې تر ټولو تازه او مهمه هڅه د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ په 2015 کال کې کړې وه. نوموړي د خپلواکۍ غوښتونکي ګوند بلوچستان ریپبلیکن پارټي مشر برامداغ بوکټي سره چې دا وخت په جنیوا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي په 2015 کال کې پټ لیدلی وو چې وروسته جزئیات رسنوی ته په ډاګه سول. البته په خبرو کې پرمختګ ونه سو. جان محمد بلیدی چې هغه وخت د وزیر اعلی ویاندو وایي چې د ډاکټر مالک له څوکۍ تر استعفا وروسته د روغې جوړې خبرې په نیمه کې پاتې شوې. نوموړي ادعا کوي چې اوسنی وزیر اعلی ثنا الله زهري او فوج داسې هیڅ تګلاره نه لري چې ستونزه د خبرو لالاري هوار کړی.
د ډاکټر مالک پوره کوشش وو او نواز شریف او ډله یې پر دې رضا کړي وو چې د بلوچستان مسله سیاسي ده او باید په سیاسي توګه حل سي او دا په طاقت نسی حل کېدای، خو اوس صورتحال ډیر بدل دی. وزیر اعلی ثنا الله زهري او پوځي اسټابلیشمنت پر طاقت زیات زور ورکوي. خپل د ثنا الله زهري په ذهن کې هم دا خبره ده چې د طاقت په ذریعه حل راووځي، ځکه چې د هغه سیاسي پس منظر او روزنه داسې نه ده سوي چې هغه شیانو ته له سیاسي نظر وګوري او د مذاکراتو له لارې حل راوباسي.
د برامداغ بوکټي په لندن کې میشت هیربی آرمري او بلوچستان لیبریشن فرنٹ مشر ډاکټر الا نظر بلوچ هغه بیلتون پاله بلوچ مشران دي چې پر وسلوالو زیات اثر لري. خو له دې پرته نېشنل ګوند او بلوچستان نېشنل پارټي هغه دوه لوی بلوچ ګوندونه دي چې په پاکستان کې دننه د بلوچستان د پراخې خودمختاري غوښتنه کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي یو مشر ثنا بلوچ وایي چې د یو مهم بلوچ سیاسي ګوند په حیث له دوی سره د بلوچو د مسلې د حل لپاره هیڅ سلا مشوره نه ده سوي.
بلوچستان ته یوازې د امنیتي ستونزې په سترګه کتل کیږي، خو د بلوچستان په لرې پرتو سیمو، کلو او بانډو کې غربت، بیروزګاری، تعلیم ستونزې او کرپشن مخ په زیاتېدو دی او انتظامی نظام تقریبا په تباه کېدو دی. کله چې د ریاست او هغو سیمو ټول نظام لکه راوځي، نو په داسې حال کې بیا بهتري نشي راتلی. د دې هر څه د له منځه وړلو لپاره هر اړخیزې تګلارې جوړولو ته ضرورت دی، خو دا وخت دغسې یوه تګلاره په نظر نه راځي.
خو د بلوچستان حکومت ویاند انوارالحق کاکړ وایي چې حکومت په 2015 کال کې د پرامن بلوچستان په نوم یوه تګلاره اعلان کړې وه چې له مخې تر اوسه 2000 بلوچ وسلوال تسلیم شوي او معاف کړل سوي دي. خو د پونا تر کومه ځایه چې د بلوچ بلتون پالو مشرانو تعلق دی، د هغوی سره په خبرو کې ځینې قانوني ستونزې شته.
څه په حکومتي هیڅ له دوی سره څه فارمل مجلس نه دی سوی. د هغې وجه دا ده چې دا داسې نسي کېدی چې مذاکرات صرف په دغه خواهش چې ولې څوک جنګ کولی شي، خلک وزلی شي، نو راسه له ده سره ګپ وکړو. چویس آف ټایمنګ او چویس آف نیګوسیشن دا د ریاست سره څه ټایم دی کوي. دا فیصله چې وشوه انشاءالله ستاسو په ذریعه د میډیا په ذریعه موږ به شیر کولو خلکو.
د پاکستان تر جوړېدو راوروسته دا څلورم ځل دی چې ځینې بلوچ وسلوالې ډلې د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. دوی دا کوي چې پاکستان په 1948 کال کې د دوی خپلواک ریاست کلات سټیټ په زور په ځان کې ګډ کړ او له هغه وروسته یې د بلوچستان سیاسي او اقتصادي استحصال پیل کړی دی. خو پاکستان بیا برعکس تور لګوي چې ځینې بلوچ سیاستوالان، سرداران او ځینې بهرني هیوادونه بلوچستان د ریاست پر ضد جنگولو ته پاروي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کلی موږ په خپل ډول چټکري دی پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجې.
تاسو مشال ریډیو ری په دومنی مای کی د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د امریکایي د روس لپاره سفیر دغه چکړي څرګندونې دی په هغه دفتر رپورت لرو او د رنگو د نړۍ رنگونه هم درته وړاندې کوو. په دولسمې بجې سوي دی. مجید بابر به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر داخلہ احسان اقبال په اسلام آباد کې د تحریک لبیک یا رسول الله لخوا احتجاج کوونکو ته د درنې د خاتمې لپاره د یوې ورځې نور مهلت ورکړی. د تیرو دولت فرتونه د اسلام آباد او راولپنډۍ ترمنځ د فیض آباد انټرچینج سره نږدې د یادګوند په زرګونو کارکوونکو لارې بندې کړي او احتجاجي ناشته یې کړې. د جمعیت علما اسلام سین مشر مولانا سمیع الحق وایي قبایلي سیمې دې زر تر زره خیبر پختونخوا سره ضم کړل شي. تېره ورځ د خیبر قبایلي سیمې په لوړګي کې د یادګون لخوا جوړې کړل شوې عوامي جلسې ته د وینا پر مهال سمیع الحق دا خبره وکړه. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو د متوازی حکومت خبرونه ولس او حکومت دواړه ردوي. مشال لیډو سره په خبرو کې پولیټیکل ایجنټ ظفر اسلام زیاته کړه چې په دې اړه د احمد زئی وزیرو قام بیړنۍ جرګه هم کړې. د خیبر پختونخوا د ایډز ناروغۍ د کنټرول اداره وایي چې په صوبه کې د رجسټرډ ایډز د ناروغو شمیر 3400 نه زیات شوی. د یادې ادارې مشر ډاکټر کلیم تېره ورځ په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د غیر رجسټرډ ناروغو شمیر د 1 لک نه هم زیات دی. په کوسوو کې یو عدالت د یو پارلماني غړي په شمول د اپوزیشن سره تعلق لرونکو 4 غړو ته د قید سزا ورولې ده. دغو غړو ته دا سزا تېر کال په سرخار پرستینا کې د پارلمان په ودانۍ په بریدونو کې د برخې اخیستو په جرم کې ورکړل شوی. د جارجیا داخله وزارت وایي چې په پیرس کې د پخواني شوروي اتحاد سره تعلق لرونکي 26 کسان د نقب زنۍ قلنګ او د مجرمینو ډلو د غړو په تور نیول شوي دي. په روس کې د امریکا سفیر وایي چې د بهرنۍ میډیا په اړه د روس لخوا نوي قوانین د امریکا لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. سفیر جان هینسمن دا خبره تېره ورځ په ماسکو کې د ازادي اروپا او امریکا غږ د بیرو دفتر د دورې پر مهال وکړه.
مجید بابر د خبرونو لنډې تر توڑانې کړله. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کړې ده.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې اسلام آباد کې د 1300 زره هسه تحریک لبیک یا رسول الله او سنی تحریک درنه ورکړي او دریز یې خپل کړي چې انتخابي اصلاحاتو بل کې په حلفنامه کې چې کم ترمیم کړي شوی وو هغه د ختم نبوت پر ضد وو. ورسپانه لیکي چې حکومت حلفنامه په زوړ شکل کې بحاله کړي ده خو مظاهره چیان د قانون وفاقي وزیر زاید حامد د استعفا غوښتنه کوي. ورسپانه لیکي چې معاملات که څومره هم پیچلي وي خو حل یې د خبرو اترو د لارې راوځي. درنه ورکوونکي مذهبي ګوندونو د عدالتی فیصلی او اولس تراپی خو مشکلاتو پر رڼا کې په پورم نتوګه خپل احتجاج ختم کړي او حکومت له هم پکار دي چې پراتونکو کې د قسمه ترمیمونو نه دی ډډه وکړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د جمی لومړی باران کې دوه سره پیښور په یو شمیر علاقو کې د ګیس لوډ شیډنګ شروع کړی شوی دی او خصوصا سهار او ماسخوتن وخت کې د ګیس لوډ شیډنګ مسله تر ټولو زیاته وي. ورسپانه لیکي چې د صوبې وزیر اعلی سره سره مرکزی حکومت له هم پکار دي چې د دې حالاتو جایزه دی واخلي چې ولې د ګیس لوډ شروع کړی شوی دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې حکومت دی اولس په احتجاجي مظاهرو نه مجبوره کوي نو ورلا پکار دي چې کورونو ته د ګیس فراهمي یقیني کړي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په پېښور کې په ریپید بس ترانزیت منصوبې د کار شروع کولو سره د ټرافیک ستونزې یو خراب شکل خپل کړی دی. ورسپانه لیکي چې د صوبایي حکومت داوی پر خپل ځای خو دومره لوی منصوبې شروع کولو نه وړاندې څه کوټلي منصوبه بندي ولې نه ده کړی شوی او د دې یاد دهانۍ باوجود چې په متبادل د لارو د ټرافیک رواني یقیني جوړولو لپاره د انتظامات وکړي شي ولې پرې عمل ونه کړي شو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې یقینا دا یو مهمه منصوبه ده او مکمل دو ورستو ولسته به ډیر فائدې وي خو دا هم پکارو چې صوبایي حکومت دوران د سخه سه انتظامات کړي وي چې خار کې د ټرافیک ستونزه نه جوړې ده.
د سیمه حالات
د سیمه
حالات او د نړۍ مطبوعات
د بشری حقوقو د سر نړیوال ادارې له پاکستان حکومت غوښتنه کړې چې په هیواد کې په جبري توګه د اورک کړسو کسانو مسله حل کړي. بلخوا نیوز ویک مجلې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار کې د زیاتوالي او وسلوالو طالبان پر فعالیتونو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګوله ایساور.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خلکو جبري ورکوونو په اړه لیکلي، په هغه هیواد کې د پارلمان غړو هڅې پیل کړي دي چې دا مسله حل کړي. سازمان په خپل ویبپاڼه خبرې کړي مقالې کې ویلي دي چې حکومت د ورکړل شوو کسانو کورنیو ته انصاف نه ورکوي او نه هم په دې لړ کې سګامونه پورته کړي. د سازمان په خبر په پاکستان کې سلګونه کسان په جبري توګه ورکړل شوي دي او د هغوی کورنۍ د جوابونو په انتظار دي. د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند غړي فرت الله بابر له حکومت غوښتنه کړې چې یو نوی کمیشن جوړ کړي. بلخوا سپریم کورټ هم حکومت ته امر کړی چې د ورکړل شوو کسانو تفصیل عدالت ته وړاندې کړي. هیومن رائټس واچ وایي حکومت تیر وار په دې کې ناکامه شوی وو چې د عدالت او کمیشن په احکاماتو عمل وکړي. سازمان وایي پاکستان جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی، خو په جبري توګه د خلکو ورکولو سره هیواد خوندي کیږي نه، بلکې دا به نورې مسلې جوړې کړي. د پاکستان حکومت باید د سینیټر فرت الله بابر او سپریم کورټ په غوښتنو عمل وکړي. بلخوا نیوز ویک مجلې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار کې زیاتوالي پاړه د ملګرو ملتونو راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د اپیمو پیداوار له نورو وختونو زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوال طالبان هم د هغه هیواد په ځینو سیمو کنټرول ترلاسه کړی او د نورو نیولو کوششونه کوي. خو د مجلې په خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د اپیمو پیداوار مخنیوي ته پاملرنه نه ده کړې. د افغانستان په اړه په اګست میاشت کې نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر مهال ولسمشر په دې موضوع بیخي خبره ونه کړه. د ستراتیژۍ تر مخه په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمېره تر 400 پوری لوړوي. خو نیوزویک مجللی کې د اپیمو کروندې او د دې ضد اګامونو اخستو ذمہواری هغو مقامی پولیسو ته ورکړل شوی چې په درغلیو او د اپیمو په کاروبار کې په لاس لرلو تورن دي. مجللی کې د اپیمو کروندې پر ضد له تګلارې ځان لري کولو ګټه وسلوالو طالبانو ته رسیدلې ده چې ورته یې د مالی مرستو زمینه برابره کړي. نیوزویک مجلې د ملګرو ملتونو د راپور حواله ورکړي چې په افغانستان کې د تیر کال پرتله 2018 کې د اپیمو پیداوار کې 80% اضافه شوې ده. په راپور کې راغلي 8 لک زیاته اکړه ځمکه باندې د اپیمو کښت شوی چې د تیر کال پرتله ډیر زیات دی. نیوزویک مجلې د امریکا د یوې څارونکي ادارې سیګار په حواله لیکلي چې وسلوال طالبان پر 43% ولسوالیو کنټرول لري او په 43% ولسوالیو کې مزاحمت کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په ماسکو کې د امریکا سفیر وایي د لویدیځ رسنیو په اړه د روس نوی قانون د اندېښنې وړ دی. جون هانسمن د اندېښنې پرون په ماسکو کې د آزاد اروپا د آزادی رادیو امریکا څخه له دفترونو څخه د لیدنې پر مهال څرګنده کړه. د لوس پارلمان د استازو جرګې دوه تیرونی د یو نوي قانون په منځورولو سره حکومت ته واک ورکړ چې لویدیځ رسنۍ د بهر مامورانو په توګه ثبت کړي. نور تفصیل د رسوان مراد په ریپورت کې چې د مشال ریډیو د انګریزي څانګې ریپورت پر اساس یې جوړ کړی دی.
په روسیا کې د متحده ایالاتو سفیر جان هانسمن د جمعې په ورځ په مسکو کې د آزادی اروپا د آزادی رادیو او امریکا غږ له دفترونو کتنه وکړه. د ښاغلي هانسمن دا کتنه د روسیې د پارلمان لخوا د لویدیځو رسنیو په اړه د نوي قانون پر وړاندې له دواړو رادیوګانو د امریکا د حکومت د ملاتړ ښکاره کول بلل کېږي. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې 13 نوی قانون تصویب کړ چې کرملین ته واک ورکوي څو لویدیځ رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. د دې قانون له مخې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید توشیح کړي، روسی چارواکي واک لري چې د رسنیو فعالیت وڅاري او د هغې د مالي لګښتونو سرچینې وپوښتي. په مسکو کې د امریکا سفیر د آزادی اروپا د آزادی رادیو په مرکز کې ویل، دی وایي زه د دې لپاره دلته یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د رسنیو آزادی او شفافیت په مطلق ډول د یو کامیابه او دیموکراتیک سیستم مهم عناصر دي. ښاغلی هانسمن ویل د روسیې دا نوی قانون کېدای شي د آزادی اروپا آزادی رادیو او د امریکا غږ فعالیت په نښه کړي. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت ویاندې ماریا اولسن بیا په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه د نوي تصویب شوي قانون په باب ویلي چې واشنگټن به د دې قانون د عمل کېدو څرنګوالی په دقت وڅاري. نوموړي ویلي امریکا روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دې قانون د تطبیق په پلمه د رسنیو ازادي محدوده نه کړي. د روسیې د استازو جرګې وروسته تر هغې دا قانون تصویب کړ چې امریکایي چارواکو په متحده ایالاتو کې د بهرني مامور د قانون له مخې له آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون څخه وغوښتل چې خپل کارکوونکي راجستر او مالی سرچینه په ډاګه کړي. خو په ماسکو کې د امریکا سفیر وایي د رشیا ټوډی د تلویزیون په اړه د واشنگټن پریکړه د دې رسنۍ د کاري شفافیت په هدف ده. دا نومبر په 15مه د روسیې د استازو د جرګې لخوا د دې قانون تر تصویب وروسته سمدستي د روسیې د عدلي وزارت په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو روسي څانګې د بشکک تاتار څانګې او د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غک په مختلفو څانګو کې په روسي ژبو خبرېدونکو پروګرامونو ته د خبرداریو لیکونه واستول. که څه هم په دې لیکونو کې کوم ځانګړی ګواښ نه و، خو روسي مقامات وایي د نوي قانون له مخې د رسنیو پر فعالیتونو ښایي محدودیت ولګیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم حالت ته کتنه کړې ده. له 249 نجونو سره د مرکو پروساس ادارې د معلومولو کوشش کړي چې طالبانو واک 14 کال مخکې تونس کړېدو پس اوس په افغانستان کې د نجونو لپاره د تعلیم لپاره حالات څنګه دي. ملي حمیرزاده د ریپورت مهم ټکی اوروي.
د بشری حقوقو د سر نړیواله اداره لیکي د افغان حکومت لشمیر سره سم 15 دیش لکه ماشومان سکولونو ته نزي چې 15 اتیا فیصد برخه د جینکو ده. اداره وایي زیاتره مرکه له جینکو سره کړې دي چې د ستونزو لامل زده کړې نه دي کړې. اداره وایي زیاتره جینکو د تعلیم لپاره ډیر زیار ایستلې دي. ځینو کورنو بیا د هغوی د تعلیم لپاره کوششونه کړي دي چې نورو ښارونو ته د لوڼو د تعلیم په تکل ورغلي دي او یا یې د سکولونو په خاطر بچیانې له خپلو خپلوانو کره لیږلي دي. د ځینو جینکو وروڼه داسې دي چې ایران ته یې د دې لپاره خطرناک سفر کړي چې هلته پیسې وګټي او په خویندو تعلیم وکړي. ځینو کورنو بیا د پلار د مخالفت باوجود جینکۍ په پټه سکولونو ته لیږلي دي. اداره وایي هغه جینکۍ چې له نانځکو سره د لوبو عمر لري د هغوی پر تعلیم د طالبانو حملې او له بمی چاودنو خبرې دي. دوی د خپلو خپلوانو او میندو پلرونو د وژل کېدو خبره کوي او وایي چې د خوندي ځایونو په تکل یې کډې کړي دي چې له امله تعلیمي سلسله باندې اغیز شوی دی. دغو جینکو له ادارې سره په مرکو کې ویلي چې څنګه دوی اوس کارونه کوي، کالینونه جوړوي، کپڑے ګنډي او ګلکاری کوي خو سبق نه وایي. بیا د ځینو پکې په کم عمر ودونه شوي دي چې تعلیم ترې پاتې شوی دی. دوی په تعلیمي نظام کې ستونزې هم بیانوي او وایي چې د سکولونو د نشوالي له امله سبق نه دی ویلي. د بشري حقونو د سر نړیواله اداره لیکي ځینې جینکۍ له تعلیمه ځکه بې برخې دي چې استادان یې نارینه دي. د افغانستان په نیمایي ولایتونو کې یوازې 40% ښځینه استادانې دي. اداره په هیواد کې د خراب امنیت یادونه هم کوي چې د جینکو په تعلیم کې د خنډ سبب ګرځي. اداره وایي نړیواله ادارې له افغانستان نه د وتو په بیړه کې دي خو له دې سره به په جینکو اغیز وشي. اداره وایي په افغانستان کې جینکۍ د زده کړو لپاره کوششونه کوي نو ځکه د حکومت او مرستندویه ادارو سرپرستۍ ته ضرورت لري.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې ناامني په ښار کې د نفوذو ډېروالی او داخلي مهاجرتونه د دې سبب سوي چې په ننګرهار کې د بیروزګاری کچه څو برابره لوړه کړي. په جلال آباد کې زموږ همکار باز احمد عابد د کار او ټولنیزو چارو ریاست له مشر سره خبرې کړې او دغه سره د مرکې پر اساس دا رپورت جوړ کړی دی.
د افغانستان ننګرهار یو له ګرمېشتو ولایتونو څخه دی چې له امله یې په دغه ولایت کې د بیروزګارۍ کچه لوړه شوې ده. خو د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې بدمنۍ په دغه ولایت کې د بیروزګارۍ کچه څو برابره لوړه کړې ده. دی وایي
چې څومره د امنۍ ساحه وسیع کېږي دا فرصتونه زموږ محدودېږي او خلک بیکاره کېږي. د همدې امنۍ په اساس باندې تاسې وګورئ چې څومره فامیلونه دې ته مجبور شوي چې داخلي مهاجرتونه وکړي، لکه څنګه چې خپله جنگ مصارف غواړي همدغسې دغه فامیلونو انتقال او د بیا بل ځای کې د ژوند امکانات برابرول، د بیا هغې ځای کې د سره ژوند پیل کول، دا خپله یو لوی مصارف ته ضرورت لري. ټولنه د غربت او بحران خواته بیي.
د جلال آباد ښار په ګډون په یو شمېر نورو وړو ښارګوټو لکه مارکو او تورخم کې هم د ماشومانو څخه د کار د قوي په توګه کار اخیستل کېږي چې ښاغلی شیرزادی وجه فقر او غربت ګڼي.
تر مشکل چې پاتپال باندې کار کیږي موږ چې څومره دی د هغې عوامل پیدا کړي، د پاملنو فقر دی، غربت دی، نامنی دا دغه پاساس باندې زموږ اطفال ته دا مشکلات پیدا شوه.
عبدالحکیم شیرزاد د بیروزګاری بل لوی وجه په جلال آباد ښار کې د نفوسو ډیروالی ښیي.
جلال آباد ښار هغه د نفوسو د ظرفیت په لیول باندې چې دلته څومره کاري فرصتونه موجود دي د هغې څو چند نفوس دلته مونږ لرو. خپل طبیعي نفوس زیات شوی دی، څونه چې رستانه شوي په سلو کې 80% په دې ښار کې میشتي. د هغې تر څنګ د ګاونډیو ولایتونو لغمان، کورنال، لوګر، نورستان، خوست، پکتیا، کاپیسا د دې نه ډیری فامیلونه راغلي دي. سپیکر کوي چې جلال آباد ښار یو سرحدي ښار دی، تجارتي ښار دی، دلته به یو څه فرصتونه برابر. ولې دا ښار دومره خلکو ته بیا د کار زمینه نشي برابرول؟ طبیعي دا ده چې داسې بیکاري رامنځته کړي.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مشر عبدالحکیم شیرزاد زیاتوي چې د تیرو 15 کلونو په دوران کې په دغه ولایت کې اساسي زیربنایي پروژې لکه د برېښنا کمبود او د کارخانو نشوالی هم د دې سبب شوی چې په ننګرهار کې د بیروزګارۍ کچه څو برابره لوړه کړي.
د بازمد عابد رپورټ مو اوریدو. د دې سره د مشال ریډیو د دې غړي خبري برخه پای ته ورسېدله. اوس وخت څو دي د مشال ریډیو اونځي خبرونه د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلای شي. خبرونه ګلایز جوړ کړي د مخکمو اوریدلې ده. اوس یو ځل بیا دراورو.
دا مشال اړوي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه و منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نور پروگرامونو په شان پر نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مصر کې د لرغونی آثار وزارت ویلي دي چې کارپوهانو د خوفو په احرام کې د یوې خلا د موندلو په اړه اعلان کې لتاړی نه کار اخستې دي. د یادونه وړ ده چې تیر ونې په تحقیق کې معلومه شوې وه چې په خوفو په احرام کې یو لوی خلا موجوده ده، خو دا معلومه نه شوه چې د دې خالی ځای مقصد سو او په هغه ځای کې دننه سو موجود دي او کنه. هغه ځای ته تر اوسه پورې رسائی نه ده ترلاسه شوی. د جاپان او فرانس ساینسدانانو له تیرو دوه کلونو راهیسې د هغه ځای په اړه تحقیق کوي. د مصر د آثار قدیمه سکتر مصطفی وزیری په یو بیان کې ویلي دي چې د احرام سکیننګ کار په 2015 کال کې شروع شوی وو. د ویل دغه منصوبې سره تړلي یو ساینسدان د آثار قدیمه وزارت سره د مشاورت بغیر په سمدستي توګه اعلان کول یو غلطي وه. د آثار قدیمه وزارت وایي چې په دې پړاو کې داسې اعلان نو کول پکار او دې منصوبې سره تړلي نور معلومات هم په ډاګه کول نو پکار. د دې په خبره په دې منصوبه نور تحقیق او تفصیلي څېړنې ضرورت دی. د دغې موندنې په اړه متضاد رپورټونه مخې ته راغلي دي. د دې نه مخکې د فرانس او د جاپان ساینسدانانو ویلي ول چې د احرام تحقیق کې میوګرافي تکنیک استعمال شوی دی چې په مرسته یې د کمرو دننه ساخت معلوم شوی وو. دا احرام خوف او فرعون په وخت کې جوړ کړل شوی وو. د دې احرام اوچتوالی 3.6 فوټه دی او د نړۍ تر ټولو اوچت احرام دی. د خوفو په احرام کې درې چیمبرې دي او ډېرې لارې هم پکې جوړې دي. په دې کې تر ټولو لوی چیمبر گرانډ ګیلری دی او د هغې پلنوالی 1.5 فټه دی او اوچتوالی یې 26 فټه دی. د احرام سکین کوونکې اداره سکین پیرامډ په دې اړه ډېر محتاط رویه خپله کړې ده چې په هغه چیمبر یا ځای کې خلا موجود ده او کنه. په هغه ځای کې ډېر زیات کمپارټمنټ یعنی ځایونه جوړ کړل شوي دي او کارپوهانو په خیال د دې مقصد کېدی شي دا و چې په لوی ودانۍ بوج کم وي. د یوې سړین له معلومه شوې چې ګډوري د انساني سیرو شناخت صلاحیت لري. په کیمبریج یونیورسټي کې محققینو ګډورو ته د سیرو د شناخت تربیت ورکړې دي چې پکې وتري اداکاران او پخوانی ولسمشران شامل وو. د تربیت وروسته هغه ګډورو یو شمېر نور تصویرانو په منځ کې د هغه سیرو شناخت وکړ چې مخکې هغه تصویران کتلي وو. د دې تحقیق نه ثابته شوه چې ګډوري د انسانانو او بیزوګانو په شان د سیرو شناخت صلاحیت لري. د دې نه مخکې شوې تحقیق دا خبره معلومه شوې وه چې ګډوري د خپلو ملګرو او ورسره د انسانانو سیرو شناخت کولی شي. دا نوې څېړنه اوپن بایولوژي نومي ژورنال کې خپور شوې ده. د دې تحقیق مشر پروفیسر جینی مارټن وای چې په دې څېړنه کې دا معلومولو کوشش شوی و چې آیا ګډوري له تصویر نه څوک پیژندلی شي او کنه. په دې تحقیق کې 8 ویلش ماونټین ګډوري شامل ول چې د وتلي کسانو تصویرانو پیژندلو تربیت ورکړل شوی و. د دې تحقیق نتیجو تر مخه د ګډورو د پیژندلو صلاحیت د بیزوګانو او د انسانانو په شان دی. د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورت کې ویل شوی دی چې روان 2018 کال تر ټولو ګرم کېدای شي، ځکه چې موسمیاتي بدلون ډېر په توندۍ سره روان دی او د نړۍ زیاتره برخو کې سیلابونه، طوفان او وچکالۍ زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو په رپورت کې کارپوهانو د 2018 کال نومبر نه 2018 کال پورې تفصیلي جاج اخیستی او دا خبره مخې ته راغلي چې موسمیاتي بدلون له وجې روان کال تر ټولو ګرم دی. په موسمیاتي بدلون نظر ساتونکي د ملګرو ملتونو تنظیم WMO وایي چې د نورو کلونو پرتله 2018 کال کې په ګرمۍ کې ډېره زیاته اضافه شوې ده. په روان کال کې درجه حرارت ریکارډ حد ته رسیدلی دی. د تنظیم خبره بحر اوقیانوس نه هر 15 کال وروسته قدرتي النینو اخراج کیږي چې له وجې په ټوله نړۍ کې ګرمي هواګانې وي. د النینو اخراج له وجې په تیرو کلونو کې د نړۍ درجه حرارت کې اضافه شوې ده. په نړۍ کې په دې وروستو کې ډېر زیات موسمیاتي بدلون مخې ته راغلی دی چې له وجې په اټلانټا او کیریبین کې درجه حرارت منفي ته رسیدلی وو او په پاکستان، ایران، عمان په ګډون نورو ایشیایي هیوادونو کې په اوړي کې درجه حرارت 50 سینټي ګریډ نه زیات شوی وو. په نړۍ کې ټیکنالوژي ورځ تر بلې وده مومي او د رابطو مختلف اپلیکیشنز دا کار نور هم آسان کړی دی. خو په دې کې د موبایل ټلیفون اس ام اس رجحان ختم شوی دی. د دې پر ځای اوس خلک واټساپ او فیسبوک میسنجر استعمالوي. د شمیرو تر مخه په موجوده وخت کې په ټوله نړۍ کې هر ورځ 23 ارب اس ام اس لیږل کیږي، خو د دې په مقابله کې 15 ارب واټساپ او 25 ارب فیسبوک میسنجر پیغامونه خلک یو بل ته لیږي. دا خبره د فیسبوک کلنۍ غونډه کې شوې ده. د دې مطلب دا دی چې د واټساپ او فیسبوک سنجر په مجموعي توګه په ټوله نړۍ کې تر 2 اربو نه زیات پیغامونه لیږي. په موبایل ټلیفون کې د وای فای، 4G او انټرنیټ سره تړلي د پیغامونو لیږلو اپس زیات شوي دي. نو همدغه وجه ده چې وسارفین د موبایل اس ام اس یعنی پیغام لیږلو ته زیات توجه نه ورکوي. په دې کې ځینې موبایل ټلیفون کمپنۍ د پیغام لیږلو زیاتې پیسې هم اخلي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم تار ریگناریک په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 15 ملیون ډالر نه کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اباد مامز کرسمس دی چې د 15 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم جیکسا دی چې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم اتفاق په لومړي نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سیکرت سپر سٹار دی چې د 2.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ګول مال اگین دی چې د 1.9 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما وتلی ډایرکټر سټیون سپیلبرګ نوې فلم دی پوسټ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې وتلی اداکارانو ټام هانکس او مارلین سټریپ کار کړی دی. په فلم کې رښتینی واقعیت ښودل شوی دی. په دې فلم کې د واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو خبریالان ښودل شوی چې د امریکا دفاع وزارت هغه پټ اسناد یې په ډاګه کړي وو چې د ویتنام جنگ په اړه وو. هغه اسنادو ته د پینټاګون پیپرز نوم ورکړل شوی وو. فلم دی پوسټ به په امریکا کې د دسمبر په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Do you have the papers?
Not yet.
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon. The most highly classified documents of the war.
The Times has 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30 years.
The way they lied, those days have to be over.
Okay, people are concerned about having a woman in charge of the paper.
Then she doesn't have the resolve to make the tough choices.
Thank you, Arthur, for your frankness.
Let's do our jobs. Find those pages.
You're talking about exposing years of government secrets.
Is that legal?
What is it you think we do here for a living, kid?
Ben, I might have something.
It must be precious cargo.
It's just government secrets.
The New York Times was barred from publishing any more classified documents dealing with the Vietnam War.
If you publish, we'll be at the Supreme Court next week.
Meaning?
Well, we could all go to prison.
د هندي سینما نوې فلم بوس دټ لایف دویم ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار راجکمار راو کار کړی دی. دا فلم اکتا کپور جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې سوباش چندرا بوس د جرمني، روس او نورو ځایونو ته د ازادۍ په موخه سفر کوي. د هند ملت پاله سوباش په اړه ځینې حقایق ښودل شوي دي. دا فلم به د نومبر په 16 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
آزادی لڑ کر حاصل ہوتی ہے، مانگ کر نہیں. تم مجھے خون دو، میں تمہیں آزادی دوں گا. کانگریس کو صرف سرکار بنانے میں انٹرسٹ ہے، آزادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں.
سباش چندر بوس، ڈینجرس اینمی آف دا برٹش راج.
میری آرمی کے لیے کلکٹا بہت چھوٹا پڑ جائے گا مسٹر سٹینلی.
تمہارا راستہ غلط ہے سباش.
بابو میں آپ کے اہنسا کے راستے کا مان کرتا ہوں، پر میں نہیں مانتا ہنسا سے ہمیں آزادی ملے گی. Where's boss? We need to raise an army now.
Follow the missing gold. He needs it to build his army.
کرانتی آپ سے زندہ ہے، چاہے آپ وہ رشیا سے لائیں یا جرمنی سے.
انگریزوں کی غلامی کم ہے گا ڈاکٹر ماتور، کیا ہٹلر کے بھی غلام بنے؟
هندی سینما وتیل اداکار سلمان خان نوی فلم ٹائیگر زندہ ہے لمبڑے ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې کترینا کیف هم کار کړی دی. دا فلم د یش راج کمپنی مشهور ڈائریکٹر علی عباس ظفر جوړ کړی دی. دا د ٹائیگر سیریز دویم فلم دی. لمبڑے فلم ایک تھا ٹائیگر چې په 2012 کال کې نمائش ته پاره وړاندې شوی وو. د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی وو او ریکارډ کاروبار یې هم کړی وو. په نوې فلم کې سلمان خان د هند استخباراتي ادارې را ایجنټ وي او کترینا کیف د پاکستان خفیه ادارې ISI جاسوس وي. په فلم کې د هغه هندی نرسانو چې وسله والې ډلې اغوا کړي وو د را خوشی قبولو قصه خودل شوی ده. فلم ٹائیگر زندہ ہے عکس بندی د ابو زہبی په لیبا صحرا کې شوی ده. دا فلم بعد دسمبر په 28 منیټه نمائش ته فار وړاندې کیږي.
آئی ایس سی کا کمانڈر ابو اسمان نے 25 بھارتیہ نرسوں کو کڈناپ کر لیا.
آئی ایس سی
دنیا کے سب سے خطرناک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے بیچ سے اپنی نرس کو نکال کے لانا از ان امپاسبل ٹاسک. کرے گا کون؟
ٹائیگر. شکار تو سب کرتے ہیں لیکن ٹائیگر سے بہتر شکار کوئی نہیں کرتا. ایک بار ہم اس ہاسپٹل میں گھس گئے تو ہمارے پاس صرف دو دن ہوں گے ان نرسز کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے. اور ابو عثمان کو
ہمارا یہ مشن اب صرف ان نرسز کو بچانے کے لیے ہی نہیں ہے، پوری دنیا کو بتانے کے لیے کہ وی سٹینڈ فار پیس.
ٹائم ہیز کم، وی ول ہنٹ اینڈ ٹیک کنٹرول آف مائی لینڈ. Prepare for the war.
Tiger, dam hai to rok le.
Usman, agar tujh mein dam hai to tu ab mujhe rok ke dikha.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
डुबेगमा डुबेगम तापस स्वर्ग के डुबेगमा डुबेगम
से